لور بجې دی د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو تحولاتو او روسي پیښو ریپورتونه لرو. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درته د خبرونه په دوهمه برخه کې خبرو. خو په سر کې پام کړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زی اوروي.
ډیرو درنو اوریدونکو په مکرې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د هلمند والی وایي په مارجه کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د پاکستان رسیدلي رپورټونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې له القاعده سره د تړلي جلال الدین حقانی ورور محمد حقانی د امریکایي بیپلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس سره ولیدل. او د یوکراین علي محکمه بنند یولیا تیموشینکو هغه ادعاوی واوري چې وایي د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې درغلی شوی ده. په مکرې ده خبرونو تفصیل ده. د هلمند والی ګلاب منګل ازادي رادیو ته نن په ځانګړي مرکه کې وویل چې په مارجه کې د دوی عملیات ش پر مخ روان دي او اوس یې د سیمې په تصفیه پیل کړی دی. ګلاب منګل وایي د تصفیه دغه مرحله به زیات وخت ونیسي. د ویل چې په سیمه کې زیات ماینونه ښخ شوي دي او ځینې نور مشکلات
طالبانو مخکې له عملیاتو څخه سیمه ایز وګړي پرې نه خدل چې له سیمې څخه ووځي. نو اوس پهال طالبان او مخالفین د سیمې خلک د خپل سفر په توګه استعمالوي، د دوی له کورونو نه استفاده کوي. نو دا عملیات ځکه د تصفیه مرحله لږه ځنډنۍ شوه.
د ناتو ځواکونو پر نوېل چې په افغانستان کې د مارجې په عملیاتو کې لښته لږه شپږ عسکر وژل شوی دي. د دغو عسکرو هویت د ناتو ځواکونو نه دی څرګند کړی، خو د برېټانیا د دفاع وزیر پرون په افغانستان کې د خپلو دوو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د مارجې په عملیاتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یو افسر د وژل کېدو خبر هم خپور شوی دی. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هول بروکنن په تاشکند کې د ازبکستان جمهور رئیس سره ولیدل. په تاشکند کې د امریکا سفارت ویل چې ریچارډ هول بروک او جمهور رئیس اسلام کریموف د دواړو خواوو په افغانستان کې د نړیوالو د هڅو د ترنګوالي په شمول د یو لړ د علاقې وړ مسایلو په ارتباط خبري وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو استازي ریچارډ هول بروک د منځنۍ اسیا په سفر وتلې چې قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته هم لارسي. له پاکستان رسیدلي رپورټونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې له القاعده سره د تړلي جلال الدین حقانی ورور محمد حقانی پرون د امریکایي الوتکو په حمله کې وژل شوی. پاکستانی مقاماتو چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې دا پېښه پرون شوی او له محمد حقانی سره د هغه لښته لږه دوه نور ملګري هم وژل شوی دي. دا حمله په شمالي وزیرستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې په یو کور شوی ده. سراج الدین حقانی د وسلوالو د ډلې مشر دی چې له القاعده او په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره ارتباط لري. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې په کراچي ښار کې د طالبانو د مهم قومندان مولا عبدالغنی برادر لنیولو وروسته یې د امریکا د استخباراتي چارواکو په مرسته پرون اول مورد د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو څو نور مهم قومندانان او د اسامه بن لادن نږدې همکاران نیولي. د استخباراتو دغو چارواکو چې د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط خبري رسنیو ته څرګندونې کړې ویلي چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د پاکستان په کراچي ښار کې د درویو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو څو باندې لس قومندانان چې له القاعده سره هم روابط درلودل ونیول سول. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې د هیواد اول وار په هوا کې د توغندیو د تخریبولو خاص توغندی و ازمویل. ایرانی لوري د ټکنالوژي په برخه کې خپل بهري قواو ته یو ستر برای بللې دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې دا نوې جوړ شوی تخریبون کې په کشتیو کې او لزمه کې څخه هوا ته د مزایلو دبرانولو په مقصد ځای پر ځای کیږي. سره لدی چې د ایران پراتمی پروګرام بندیزونه وځسوي، د هیواد په وار وار په پوځي او ساينسي برخو کې د خودکفایي د څرګندولو لپاره د ورته پرمختګونو ادعا کوي. د یو بل خبر لمخه روسیه نن له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري زیاته کړي ترڅو نړیوال په دې قانې چې اټومي پروګرامي سولې اهداف لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر ایران د همکاریو د زیاتولو ژغ کړی چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې چارواکو پرون اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې ایران به شایي د اټومي مردکیو په جوړولو کار کوي. ایران انکار کوي چې ګواکې دا هیواد د اټومي سلاح د جوړولو هڅې کوي او ټینګار یې پر دې دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره ټول کوششونه یې په یو مخیز ډول د اټومي انرژۍ د تولید لپاره دي. د چین حکومت په پیکین کې د امریکا سفیر ورهزار کړ او هغه ته په سپینه ماڼۍ کې د تبت له جلاوطنه مذهبي مشر دالای لاما سره د جمهور رئیس باراک اوباما د کتنې په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل په سپینه ماڼۍ کې دغه کتنه د امریکا له هغو بیانونو څخه سرغړونه ده چې تل یې تبت د چین د خاورې جز بللی دی. د بهرنیو چارو وزارت وویل دغې کتنې د چین او امریکا دو اړخیزو روابطو ته ډیر زیان رسولی او هغه د چین په کورنیو چارو کې د مداخلې څرګندونه کوي. د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د امریکا سفیر جان هنسمن اعزار کړ او هغه ته هیئت د دې کتنې په وړاندې د چین جدي اعتراض وړاندې کړ. د چین حکومت د تبت مذهبي مشر دالای لاما تورنوي چې له چین څخه د تبت خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي، خو دالای لاما وایي دی د سیمې لپاره د زیاتې خودمختاري غوښتنه کوي. سپینې ماڼۍ ویلي چې اوباما د دالای لاما ته وویل چې دی د تبت د فرهنګي میراث او د تبتیانو د بشري حقونو د ساتنې ملاتړی دی. چارواکو وویل جمهور رئیس اوباما همداشان د چین د حکومت او د تبتیانو ترمنځ خبرو کې د دالای لاما هڅې وستایلې. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قولی بردی محمدوف د اپوزیسیون د سیاسي احزابو د تشکیل د اجازه په صدرولو د هیواد خلک په تعجب کې کړل. جمهور رئیس بردی محمدوف پرون د حکومتي مامورینو په یو غونډه کې وویل چې د سیاسي مخالفو احزابو تشکیل به د ترکمنستان په ټولنیز او سیاسي وضعیت کې ډیر مهم رول ولوبوي. په ترکمنستان کې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله د بشري حقوقو وضعیت په ډیر ناوړه وضعیت کې دی، د یو مخالف حزب فعالیت شاید ډیر واقعي تاثیر ونه لري. او د یوکرين والی محکمه بنن د صدر اعظم یولیا تیموشینکو هغه ادعاوی واوري چې وای د جمهوریت ریاست په تیرو انتخاباتو کې درغلی سوی. د یوکرين د انتخاباتو مرکزی کمیسون د فبروري 2 نیټه د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو ګټونکو د هغه سیال ویکتور یانوکوویچ اعلان کړ، خو صدر اعظم تیموشینکو چې د یوکرين وای چې د یوکرين ستري اداري محکمه ته خپل شکایت وړاندې کړی او ادعا لري چې په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلي سوي او د خپل سیال بریالیتوب تر پښتنې لاندې راوستي. د محکمې حکم کړی تر هغو پورې چې د درغلیو په اړه تحقیقات دوام لري د رایو نتایج دې وساتل سي. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرين پارلمان د نوي جمهور رئیس د لوري لپاره د فبروري 15 نیټه ټاکلې ده.
څلور بجې او اته دقیقې دي. یوونه کېږي چې په هلمند ولایت کې پراخ عملیات پیل شوي او رپورټونه وایي چې دغلته د ملکی خلکو اندېښنې او ستونزې مخ په زیاتېدو دي.
ټول مینونه دې سړکان وتلای نه سي د خپل کور څخه د خو غذایی مواد هم کم نه ټول لوږه او تین سره مخامخ دي. چایوانه یاندل ورو دغه لال کړی دغه خوړل دي.
دا چې د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو د یو مخکخ مشر ملا برادر نیول بعد طالبانو پر فعالیتونو څومره اغیز وکړي په دې اړه درته یو تحلیلي ریپورت لرو. دا هم اوري چې د پاکستان چارواکي وایي چې د طالبانو او القاعده شبکې پورې مربوط نوی مهم غړي د پاکستان په مختلفو سیمو کې نیولي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې نیول شوي کسان به متحده ایالاتو ته ونه سپاري. په افغانستان کې د دولت له وسوال مخالفانو سره د سولې د خبرو په اترو په اړه هم درته یو مطلب لرو. او دا هم اوري چې په کوټه کې د سولې لپاره یو سیمینار جوړ شوی دی. ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې واورئ. تاسو زموږ حق له ازادي رادیو او ری له هغه راهیسي چې ناټو او افغان ځواکونو د هلمند په مارجی کې پوځي عملیات پیل کړی دي، د ملکی خلکو اندېښنې مخ په زیاتې دودي. یوونه کېږي چې دغه عملیات روان دي. ریپورتونه وایي چې وسلوال کسان له ښځو او ماشومانو څخه د ډال په توګه کار اخلي. د ښخ شوو ماینونو او بمونو موجودیت دغه پوځي عملیات پڅ کړی دي. اکثره دغه بمونه په سیمه کې جوړ شوی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو ریپورت برابر کړی چې تفصیل یې له صالح محمد صالح څخه اورو.
په مرجی کې چې د هلمند له غیر رسمي ولسوالۍ څخه د پوځي عملیاتو له پیل سره جوخت ځوان بزګر رحمان شاه له لوی چارای سیمې څخه مرکز لشکرګاه ته راکډه شوی چې د لشکرګاه له دوړو په یو ډکه کوڅه کې اړولي او په دې ځای کې نږدې زر هغه کسان هم ژوند کوي چې د پوځي عملیاتو له پیل سره له مرجی څخه بې ځایه شوي دي. خو د رحمان په څیر کم کسان له مرجی وتلي. راپورونه وایي تر اوسه پورې 1,00,000 یا هم 90,000 کسان په مرجی کې دي چې په جګړه کې بند پاتې دي. دغه ځوان ازادي راډیو ته وویل په مرجی کې افغان او ناټو ځواکونه په سخت جګړه بوختي.
ملکیان هم همداسې بند پاتې دي ځکه چې د هغوی مخکې دا پلان و چې که جنګ پیښ شو نو موږ به زوزو یا موټر یا بس یا به هغه چې دي اوس ټول مینونه دې سړکان وتلی نه شي د خپلو کورو څخه او غذایي مواد یې هم کم دي. ټول لوږې او تندې سره مخامخ دي. څوک چایوانه یې درلود هغه یا لال کړي دي هغه یې خوړلي دي. نو هېڅ دوکانونه هم خلاص نه دي. خلک ټول پاتې دي. سل فیصده په سل فیصده کې یعنی لس کسان نه دي راوتلي. لس کور هغه ټول په هغه سیمو کې پاتې دي. مګر ملکیان مرګ جوب لا اوس د ملکیانو خلکو ته موږ دغه ثانیه معلومات لرو چې خلک هلته مړي د وطن خلک مړي پراته دي. ټپیان پراته دي. خپل ټپي څوک نشي وړلای.
په دې جګړه کې د افغانستان او ناټو شاوخوا 15,000 عسکر ونډه لري چې تقریبا د زورو وسلوالو کسانو په وړاندې سنګرونه نیولي. وسلوال کسان په کانالونو یا زابرانو کندو د کوکنرو په کروندو او پلوانونو کې ورته پټ دي. دغه پوځي عملیاتو ته د مشترک نوم ورکړل شوی چې ویل کیږي تر 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د ناټو تر ټولو ستر پوځي عملیاتي د عملیاتو جریان د چاودیدونکو موادو او د طالبانو د نشوشتونکو له کبله پڅ روان دي. لمرجې څخه وروستي راپورونه وایي چې د امریکا پولیس سمندري ځواکونه د وسلوالو له مقاومت سره مخ دي. مرجع په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت او استوګنې مهم مرکز بلل شوی چې زیات قاچاق هم ورڅخه کېدی. د افغان پوځ یو چارواکي بل ستونزې ته ګوته ونیوله او ویل وسلوال طالبان له ملکیانو څخه د بشري سپر په توګه کار اخلي. افغان پوځیان وایي وسلوال طالبان له داسې ځایونو پر افغان او نړیوالو ځواکونو ډزې کوي چې ملکي خلک پکې میشت دي. د ملي اردو یو قومندان برید جنرال محیدین غوري ادعا وکړه چې شای ځینې ښځې او ماشومان به دې ته مجبور کړل سوي وي د هغو کورونو بامونو ته وخیژي یا هم د کړکیو مخې ته ودرېږي چې له هغه ځایه طالبان ډزې کوي او د هغه په وینا طالبان قصدن ملکیان د مرګ خولې ته ورټیل وهي. ناټو ځواکونه تر اوسه په دغو عملیاتو کې د 15 ملکیانو وژنه تایید کړې خو افغان چارواکي وایي 19 ملکیان وژل سوي. ولسمشر حمید کرزي د ملکیانو وژنه غندلې ده. راپورونه وایي ځینې ملکیان د مرجع شاوخوا پرتو ولسوالیو لکه ناوي واشر او ګرمسیر ته کډه سوي خو په دې منځ کې یو بل کوچنی پرمختګ دا شول سوی چې د مرجع په ځینو برخو کې کوچني دوکانونه خلاصې ویدي. د افغانستان د ملي اردو یو بل قومندان ډګروال محمد اقبال ادعا وکړه چې د شنبې په ورځ په سیمه کې د طالبانو هغه پراخ مقاومت نه لیدل کېدی. حال دا چې تر دې مخکې دغه مقاومت شدید و.
تر کله چې دغه عملیات مو د ایالات متحده امریکا مرین قوتونو سره یو ځای د افغان ملي اردو یو ځای یعنی د عملیات مو شروع کړی دي. تر اوسه پورې مو د طالبانو داسې قوي مقاومت سره نه یو مخ شوي چې هغه قبل د یادواری وي ځکه چې دوی خپل مورال عزم د لاسه ورکړی دی او فقط دوی په غلچکی بریدونو سره د یو ځنې بل ځنې او منفرد اندختو سره دغه اوزای منحل کړی یعنی ګویا چې دوی ټول جهان ته دا وښیي چې یعنی موږ شته یو.
اخوا د هلمند ولی ګلاب منګل ادعا وکړه چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې شاوخوا 40 وسلوال طالبان وژل سوي خو د امریکایي پولیس سمندري ځواکونو په وینا چې په دې یوه اونۍ کې تر 130 زیات طالبان وژل سوي. اسوسییټډ پرس اژانس وایي د پنځمه په ورځ د ائتلاف شپږ عسکر ووژل سول چې د عملیاتو له پیل راهیسې د بهرنۍ ځواکونو ته خونړې ورځ وه. د همدغه اژانس په حواله تر اوسه د ناټو 11 عسکر وژل سوي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د اتو پولیسو وژنه تایید کړې ده. د هلمند ولی ګلاب منګل د چهارشنبه په ورځ د مرجې کتنه وکړه چې د مرجې پر رانسیوي بازار د افغانستان ملي بیرغ ورپوي. هلته یې له سیمه ییزو خلکو د دوی د ضرورتونو په اړه واورېدل. شاغلی منګل وروسته خبریالانو ته وویل افغان پولیس پر هغو سیمو کنټرول مومي چې له وسلوالو څخه پاکې سوي دي. د نوموړي په باور په مرجې کې عادي ژوند بیرته پیل سوی او ځینو کاروانګرو پر خپلو مځکو کارونه پیل کړي. شغله منګل هیلمند چې دغه پوزي عملیات به ډیر ژر پایته ورسیږي.
زه هیلمند یم چې په نګدو ورځو کې راتونکو ورځو کې چې تصفیوي بهیر نور هم پراخ شي او غسیم چې لتروسه پورې الته د مخالفینو یا د ترورستانو تون شته هغه منطقه پاک شي نو بیا به خلک مطمئن شي او عادي ژوند به ان شاء الله په مرجع کې پیل شي. اوس لا هم په مرجع کې لا د جنگ شرایط شته. لتروسه پورې تصفیه روانه ده.
د مرجع ځینو اوسیدونکو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې اکثره وسلول طالبان افغانان نه بلکې پاکستانیان او د نورو هیوادونو دي چې دوی په ژبه نه ورسره پوهیږي. د برتانوي ځواکونو یوه قومندان ویلي دي ښایي دغه عملیات یوه میاشت وخت ونیسي. افغان چارواکي وایي کله چې مرجع ولسوالۍ له وسلولو څخه پاک سوه بیا به حکومتي ادارې پکې ایجاد او غښتلې سي. په نکرر ولایت هلمند کې تر دې مخکې هم په بېلابېلو نومونو پوځي عملیات ترسره سوي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
په دې وروستیو کې د پاکستان چارواکو اعلان وکړ چې د کراچۍ په ښار کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر څخه وروسته دوهم مهم شخص ملا غنی برادر نیولی دی. ځینې افغان مقامات هیله ښیي چې د ملا برادر نیونه به د طالبانو پر روحیې منفي اغیزه وکړي، خو د هیواد سیاسي کارپوهان دې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې دا به وروسته معلومه شي چې آیا پاکستان دا کار د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کې د صداقت له مخې کړی او که د امریکایانو د تیرایستلو لپاره. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
ځینې افغان چارواکي وایي چې د ملا عبدالغنی برادر نیول به د وسلوالو طالبانو روحیه کمزوري کړي. په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د کراچۍ په ښار کې د یو لړپټو عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو مهم شخص ملا عبدالغنی برادر نیولی دی. ویل کېږي چې ملا برادر د طالبانو د مشر ملا عمر څخه وروسته دوهم مشر دی. د هلمند والی ګلاب منګل د ازادۍ راډیو ته وویل چې که چیرې پاکستان د افغانستان د مخالفینو په نیولو کې رښتینی عمل وکړي، په لږه موده کې به ثبات د ناامنیو ځای ونیسي. ښاغلی منګل وویل
طالبانو په روحیه او مورال باندې منفي اغیز لري، خو اصلي خبره دا ده چې که چېرې پاکستان په خپلو هغو ژمنو کې چې د نړیوالې ټولنې سره او د افغانستان سره یې په خبرو کې کړي دي، زه فکر کوم چې که چېرې په دې برخه کې رښتینولي موجوده وي، زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع به د پاکستان په اخلاص کې او د پاکستان په دغه برخه کې د صداقت نه د کار اخیستو په برخه کې به انشاءالله ډېره زر کامیابي سیخ ته او افغانستان ته په برخه شي.
خو ځینې افغان سیاسي کارپوهان د پاکستان له لورې د ملا برادر نیولو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې وسلوال طالبان او د افغانستان د حکومت مخالفین له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسیږي. که چیرې پاکستان په رښتیا سره غوښتلی، دا کار یې وخت هم کولی شو. په دې حق له سیاستپوه استاد نصرالله ستانکزی وایي ویل کېږي چې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت د مخالفینو 90% په پاکستان کې اوسیږي. هلته تنظیم او وسلوال او بیا د افغانستان پر پولو راوړي. خو د پاکستان حکومت تل دا رد کړی ده او وایي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان او امریکا ملګری دی.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو اوریدل چې آیا د ملا برادر نیونه به د طالبانو پر روحیې څه ډول اغیزه وکړي. بل لور ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د ملا برادر په ګډون له نیول شوو طالب مشرانو څخه تحقیقات روان دي او دوی به په هیڅ شرط د امریکا متحده ایالاتو ته ونه سپاري. د دغو نیول شوو کسانو د رحمان ملک د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې هیواد به د طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو دوه نور نیول شوي مشران د امریکا متحده ایالاتو ته ونسپاري. رحمان ملک څرګنده کړه چې پاکستاني چارواکي له ملا برادر څخه تحقیقات کوي او له هغو دوه نورو هم پوښتنې روانې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې دا هم وویل که چیرته دا ښکاره شي چې دغو کسانو په پاکستان کې جنایت نه دی کړی، نو په پاکستان کې به یې بیا ونه ساتو. رحمان ملک خبریالانو ته دا هم وویل که دا ثابت شي چې دغو طالبانو د پاکستان قانون تر پښو لاندې کړی، نو بیا به سزا ورکړو. اما که دوی څه جرم دلته نوي کړی، بیا به یې خپل اصلي هیواد ته وسپارو، خو امریکا ته به یې تسلیم نه کړو. پاکستاني امنیتي مسؤولانو نږدې دوی اونۍ مخکې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې په مرسته ملا برادر په کراچۍ کې ونیو او د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا تقریبا له همدې سره په یو وخت د طالبانو دوه نومول شوي والیان هم ونیول شول. د دغه چاپو پر مهال لشتر لشه نه طالبان چې القاعده شبکې سره اړیکې لري ونیول شول. همداراز د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې پرون د امریکایي بې پیلوټ الوتکو په برید کې د سراج الدین حقانی ورور په وزیرستان کې وشل شوی دی. دغه پیښې د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا له 2001 میلادي کال را په دې خوا په پاکستان کې د طالبانو د ځپلو لپاره مهمې پیښې دي. په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو د نیولو په اړه د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف موریل وویل د دغو کسانو له نیولو امریکا راضي ده. جیف موریل دا ونویل چې دا کسان د واشنگتن او اسلام آباد د استخباراتي ادارو د ښه همکاري له امله نیول شوي دي که د پاکستان د شو هڅو له برکته. په نیول شویو کسانو کې د پاکستانی چارواکو په وینا یو هم امیر معاویه دی چې د القاعده شبکې لپاره یې د پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کاوه. بل پوپلزای اخونزاده دی چې د طالبانو د رژیم پر مهال د کابل امنیه قمندان وو او یو وخت په زابل کې طالبانو له خپل لوري والی ټاکلی وو. په کراچۍ کې په نورو نیول شویو کسانو کې یو هم په هلمند کې د طالبانو د رژیم د وخت قمندان دی چې همزه نومیشي. ابو ریاس الزرقاوی هم نیول شوی دی. ویل کیږي چې دی په پاکستان کې له چینیایي او تاجک وسلوالو سره په رابطه کې وو. د طالبانو له لوري د کندوز لپاره نومول شوی والی ملا عبدالسلام او د بغلان لپاره ټاکل شوی والی ملا محمد هم هغه کسان دي چې په پاکستان کې نیول شوي دي. طالبانو د دغو کسانو د نیولو رپورټونه رد کړي دي او وایي چې دا په مارج کې د طالبانو د روحیاتو د کمزوري کېدو لپاره خپاره شوي دي.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې.
نن سبا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي روغې جوړې او پخلاینې ریپورتونه خبريږي او داسې هیلې پیدا شوې دي چې د سولې د معاملې په اساس به وسلوال له جګړو لاس واخلي او په ټولنه کې به خپل عادي ژوند پیل کړي. نړیواله ټولنې د وسلوالو د جذبېدو هغوی ته د کار او سنتي او برابرولو په مقصد تر اوسه پورې د 1,000,000,000 ډالر ژمنه کړې ده. له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په اړه په افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو تحلیلي مقاله لیکلی چې مهمه برخه به له جانقا الکوزي څخه وورو.
د طالبانو له پخلاینې څخه ښې نتیجې ترلاسه کېدای شي، خو که چیرې لازم او ضرور شرطونه پکې کېښودل شي. داسې بریښي چې په دې عملیې کې تر اوسه کوم ځانګړي شرطونه نه دي وړاندې شوي. خلیلزاد د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکي، ملي پخلاینه یو ښه او قوي عملیه ده. داسې څرګندېږي چې وسلوال په دې شرط د پخلاینې وړاندیز مني چې عمومي وښنه ورته اعلان شي او د هیواد په سیاسي عملیې کې ورته د شاملېدو او ګډون حق ورکول شي. جمهور رئیس کرزی له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د پخلاینې په لټه کې دی. په دې وروستیو کې د سولې هلې ځلې نورې هم زیاتې شوي او جمهور رئیس کرزی غواړي د پخلاینې د پلان د عملي کولو په مقصد د سولې یوه لویه جرګه جوړه کړي. خلیلزاد لیکي، د طالبانو د مهم پوځي قمندان ملا برادر د نیولو مسله تر اوسه سمنه ده روښانه. داسې اوازې هم شته چې نوموړی له افغان حکومت او امریکا سره په خبرو کې دخیل و. که چیرې پاکستان په خپلې پالیسۍ کې بدلون راوستی وي چې نور به په خپلې خاورو کې وسلوالو ته پناه نه ورکوي او دغه راز به هغو ته دا اجازه هم نه ورکوي چې په افغانستان کې په ائتلافي او افغان ځواکونو حملې وکړي، نو دا به په حقیقت کې یو ستر او مثبت بدلون وي. خلیلزاد په مقالې کې لیکي، وسلوال باید دې نتیجې ته ورسیږي چې وخت په ګټه نه ده او په داسې حال کې چې لا هم یو څه قوت ورسره پاتې ده، دا به په ګټه وي چې د سولې معامله وکړي. خو په خواشینۍ سره چې دا مهال په افغانستان کې وضع دا ډول نه ده. په هغو سیمو کې چې وسلوال پکې فعالیت لري، په دې وروستیو کلونو کې وسلوال غښتلي شوي، له افغان حکومت او ائتلافي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی دی. بل دا چې طالبانو ته بهرنی ملاتړ او امن ځایونه هم برابرېږي، او دا هم د حیرانتیا خبره نه ده چې د طالبانو مشرتابه تر اوسه د پخلاینې وړاندیز رد کړی دی. خلیلزاد د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې وړاندې لیکي، که چیرې موږ دا تمه لرو چې طالبان دې زموږ شرطونو ته غاړه کېږدي، نو موږ باید چې لومړی د جګړې په حالت کې بدلون راولو. تر اوسه طالبانو یوازې له امریکا سره د خبرو کولو غوښتنه کړې، خو خبرې یې له پخلاینې سره توپیر لري. طالبان وایي ائتلافي ځواکونه دې له افغانستان څخه د وتلو مهالویش وټاکي، یو انتقالي حکومت دې جوړ شي تر څو دوی یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسیږي. خلیلزاد لیکي، طالبان ممکن داسې وښیي چې له القاعده شبکې څخه ځانونه جلا کړي، خو موږ باید دا هیره نه کړو چې القاعده د طالبانو په بری کې مهمه ونډه درلوده. خلیلزاد په مقاله کې لیکي، پاکستانی مشرانو د امریکا له پوځي مشرانو سره په کتنو کې ویلي چې دوی به له طالبانو سره د خبرو او غونډو لار هواره کړي. خو دا هم باید په یاد ولرو چې له طالبانو سره د جګې سطحې د خبرو او غونډو له وجبه د طالبانو تحریک او په سیمه کې نور ورته اسلامي غورزنګونه مشروعیت حاصل کړي او اسلامي بنسټپالنه به تقویه شي. که چیرې دا ډول غونډې او خبرې د جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت له ګډون پرته وشي، نو حکومت ته به زیان ورسیږي او دا به یو سخت پشاتک وي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په نیمروز کې د غنګونی په یو خرګوټی کې چا لاسی بم غورځولې ده، ولستنې ټپان کړې دي او په اړوندې لسیمه تحقیقات پیل شوې دي. شرف الدین سنځه په ریپورت لري.
د نیمروز والی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره آزادۍ رادیو ته ویل په خدي نیمروز مرکز زرنج خار د میوه په یو مارکیټ کې رامنځته شو او له عمله یو ولستنې ټپان شو.
دا هدف د بری دی بیت څوک ظاهرن
فلان فنه پولیس او نشه وفات یو محمود تنظیف د شهرواري د زخمیانو په ځل کې دا تمام سره التنه و چې دا کار کړی د هوارې دوه بواشه تو د شهر دی یزي دي
د چا کار به وي
تر اوسه خو ځه مسولیت نه دی منل خدا کف معلوم غنو د مخالفین کاله ده.
د نیمروز والی ډاکټر غلام دستګیر آزاد وویل معلومیږي چې د بریټ کوونکو هدف ملکی وګړي و او په خلکو کې د ویرې ګډولو په غرض دغه عمل سرته ورسوي. هغه د پیښې پړه لکه د هر کله په څیر د افغانستان د دولت په وسله والو مخالفینو واچوله. خو باید ووایم چې دغه راپور تر بشپړېدو ازادۍ راډیو ته دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی.
په نیمروز کې مو د 14 ریپورت واورېده. په سیمه کې پاتې کیږو. د هرات د انتیک پلورونکو ټولنې دغلته د اطلاعاتو کلتور ریاست ته سلګونه قلمه لرغوني آثار وسپارل. شرف الدین سنګزی په دې اړه ریپورت برابر کړی.
د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس ولی شاه بهر د دغو موادو د تسلیمې په محل ازادۍ راډیو ته ویل دغه لرغوني مواد بیلابیلو اسلامي او اسلام څخه وړاندې د اروپا پورې اړه لري، کوم چې قیمت یې د هغه په وینا ډېر لوړ اټکلېدلی شي. د هرات یو انتیک پلورونکی چې شپږ اتیا کاله عمر لري د نوم تره پېژندل وروسته وویل لرغوني آثار د یو قوم هویت او ساتنې په ټولو خلکو پورې یو ډول اړه لري. حاجی عبدالحق زیاته کړه لرغوني آثار د یو قوم د تیر عمر کارندوی او د راتلونکو نسلونو کلتور ټاکونکی کیدلی شي. د زیاته کړه یو قلمه ډبرلیکونه په وړیا ډول دولت ته ورکړل. د هرات ولی احمد یوسف نورستانی په داسې مهال چې دغه مواد ملي موزیم ته ورکول کېدل ازادۍ راډیو ته له هغو کسانو مننه وکړه چې په وړیا ډول ملي موزیم ته دغه قیمتي آثار هغه وی ورکړه. د خبرو په دوام یې زیاته کړه د یو مسلکي پلاوي په ذریعه به لابراتوار سره د هر توکي تاریخي قدامت تثبیت او د دوی په نوم به ملي موزیم کې خوندي کړی شي.
دا هم ډېر یو نیک قدم دی. زه د خلکو دا ډېر ډېر ملي احساس چې د خپل وطن د خپل تاریخي آثارو سره لري نو دا د قدر وړ دی. خدای دې وکړي چې زموږ نور افغانان هم د دې ورونو غوندې دغسې احساس پیدا کړي چې که دوی سره دغه آثار پروت یا دوی ته معلوم وي چې چا غلا کړې وه هغه د حکومت په ګوته کې و نو دا ډېر یو نیک قدم دی او زه دوی ته ډېر د دې احساس څخه ډېر زیات قدردانی کوم. دوی ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور هم لکه دوی غوندې ملي او وطن دوست خلک پیدا شي چې موزیم په غنام باندې او کې زموږ سره برخه واخلي.
د هرات ملي موزیم مامورینو وایي دا محل لک تر لږه د 2000 لرغونو توکو په موجودیت د الماني لرغونپوهانو لخوا د هغوی تاریخي قدامت تثبیت او ساتل کیږي چې د تازه هغو پښتون سره شمیر نږدې 3000 توکو ته لوړ شو. ځکه اوس د هرات ملي موزیم د افغانستان په کچه یو بډای موزیم یادیږي. خو دا چې تیر کال د هرات موزیم څخه لسګونه توکي په غلا ویوړل شو، ځینې فرهنګیان د لرغونو اثرو خوندیتوب ته اوس هم اندېښمن دي. خو د هرات ولی ازادي راډیو ته وویل ادارې څو تنه په ورته اتهامونو نیولې دي، پولیسو تر تحقیق لاندې دي او د ملي موزیم لپاره هم وړ امنیتي تدابیر شته دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدل شي. 4:30 بجې شوې دي. فرشته جلال سي سره په استودیو کې ده. د مهمو خبرونو لنډی سره نورو.
د هلمند والی ګلاب منګل وایي په مارجه ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي نن په تاشکند کې د یو د ازبکستان له جمهور رئیس سره خبري وکړه او د دوی د خبرو یو عمده مسأله په افغانستان کې د نړیوالو هڅوي. د پاکستان رسیدلی رپورټونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې له القاعده سره د تړلي جلال الدین حقانی ورور محمد حقانی پرون د امریکایي الوتکو په حمله کې وژل شوی دی. ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې د هیواد اول وار په هوا کې د توغندیو د تخریبولو خاص راکټ وازمویل. او روسیې نن له ایران غوښتنه وکړه چې د اتمي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري زیاته کړي ترڅو نړیوال په دې قانې سي چې اتمي پروګرامې سوله ییز هدف لري.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوریدلای شي. خو له هغې نه مخکې په بلوچستان کې د سولې لپاره د یو سیمینار ریپورت دراورو. پرون په کوټه کې د سیمې په کچه د امنیت راوستلو لپاره یو ورځنی سیمینار شوی او د څېړنو له مخې د امنیت راوستلو په لار کې پراته خنډونه او ننګونې پکې په ګوته شوي دي. له کوټې نه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل د دې سیمینار په اړه ریپورت لري.
دا غورځنای سیمینار د هماهنګۍ د غشتلتیا د ادارې یا ایس پی او لخوا جوړ شوی و چې پکې ګڼ شمېر برخوالو په سیمه کې د سولې او امنیت په وړاندې پراته خنډونه په ګوته کړل او په سیمو کې د قومونو د عناناتو او دودونو پر راجبندي کولو ټینګار وکړ چې وایي له امله به ځوانان له مذهبي افراطیته راوګرځي. سیمینار ته د لورلای سیمې یو اوسېدونکي عبدالجبار په خپله وینا کې د بلوچستان د ځینو پښتني سیمو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې وایي هلته هم د مذهبي افراطیت د خپرېدو ډېره موجوده ده.
ډیستریکټ لورلای یا ژوب ډیویژن سی دی هغه دا ټایم چې په ملک کې کوم حالات خراب دي یا ټیروریزم دی یا د طالبانو د وړ علاقې شول کیږي یا سیری جنگ جاری دي هغه موږ ته ډیر نږدې دي. یقینا دا غو پر موږ باندې ډیر اثرات وي چې موږ سې کلتور د دې سره یو دی از موږ زبې یو د خو یو خاصیت مو یو دی سیا پر کوم حالات لو وجه حالت همون خراب دي هغه د هغه حالات او اشارات موږ په علاقې کې سې دی هغه بالکل سې پیدا کیږي او موږ دا خو په دا خطر لرو سې دا مالات سیدی په پاټا کې دی دا جنگ به پر روان سبا کې سیدی زموږ والا کوتر ازي په کلب مطالبه لالي کلب حکومت لالي دا به مونږ معلوم شروع رسو کوم وزن یو عام سوچ دا دی د هر سړي پر زبر دا دی چې پدا کې د حکومتي ایجنسياني خوپی ایجنسيان سیدی په دې کې انوال دي چې بای هغه د پښتانه علاقه د پښتون سوچ د پښتون کلچر سیدی هغه نه خوشي خامخه خپل ریاست یا خپل هغه فکر چې لمر ډیر لري دی هغه زموږ پر سر باندې راشي.
په دې سیمینار کې پر دې خبره ټینګار وسو چې په سیمو کې باید د قومونو کلتوري فعالیتونو ته وده ورکړل شي چې ځوانان له ناوړه کارونو څخه راوګرځي. یو ځل بیا عبدالجبار وایي
مخنیوی دا دی چې د پښتني کوم رسومات یا د پښتو زبه بخ په قاعده سي د خپل موږ یو د قانون وړ ګرځولې ول په یو وخت کې هغه شیان چې دی هغه به موږ راپورته کوو یا راپورته کوو بیا د دې علا د دې موږ خپل ثقافت یا کلتور چې دی هغه موږ مختراولو از موږ سي کوم هغه ش خوونه ول چې موږ پښتانه سره پر یو ځای کړی وو هغه خوونه موږ بیرته راپورته کوو. هر معاملہ هر شخړه سي دا هغه پښتانه په خپل الکی د جرګو پاکله د مرکو پاکله د تانوز ځان ګوري له پولیسو زویریږي خپل حق مسله سي دا دي ته نور دي دغه وای چې د ازما مسله سي د نور خرابيږي.
کته هم په دې ورستوي کې د بلابل غوندونو له خوا په سیمه کې د امنیت راوستلو په اړه بلابل غونډي سوي چې له سیاسي لارې به په سیمه کې مذهبي افراطیت او د ترهګرۍ د روانې جګړې د مخنیوي لارې چارې لټولې. خو په دې سیمینار کې د بلابل موسسو له خوا په سیمه کې د امن راوستلو لپاره یو سروې او څېړنه شوی و چې په اړه د سیمینار یو برخوال عرفته بسوم راټوایي
ځوانانو خپل خپل علاقو کې یو تحقیق کړی او څېړنې کړی وسې هلته د امن څه صورتحال ده. په دې کې یو ډېر واضح شی ښکاره کېدی یا سپور ورته ویلی سو چې د هغه په ذریعه باندې موږ امن راوستلی سو. هغه سپیسیز دي، هغه ځایونه دي، هغه فورمونه دي، کم څه زموږ په ثقافت کې دننه، کم څه زموږ په خپلو علاقو کې دننه موجوده دي. د ځوانانو ریسرچ کړی و، تحقیق یې کړی و، دوی د مشاعرې په ذریعه باندې، دوی د سیمینار په ذریعه باندې، دوی د بانډار په ذریعه باندې، دوی د غرنګا د جرګې یا د مرکه په ذریعہ باندې له خلکو څخه د هغوی رائے پوښتلی وي او دا یو ډېر ښه اقدام زه بولم، ځکه چې تر اوسه پورې خو دا زموږ کوم غیر سرکاري ادارې وي، دغه چې به هر وخت کار کولی نو اول به یې کوم یو رکاوټ سمرلی، هغه به یې ثقافت سمرلی. لیکن اوس په دې کې دا شعور پیدا شوی دی چې په کوم علاقه کې کار کوي نو د هغه ځای د ثقافت به نه صرف عزت کوي، بلکې په هغه ثقافت کې، په هغه کلتور کې دننه چې کوم ښه روایات دي چې هغه خلک سره راغونډوي، خلک سره رایو ځای کوي، د هغه په ذریعہ باندې د علاقې پر مسلو باندې خبر وکي. نو زما په خیال باندې چې ادب وي، زما په خیال باندې چې شاعري وي، مشاعري وي، موسیقي محفلونه وي، جرګې وي، بانډارونه وي، نو د دې په ذریعه باندې چې کوم د شدت پسندي زموږ په معاشره کې پیدا شوی ده، هغه د کمېدو لپاره دا لارې ډېرې مهمې ثابتېدلی شي.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د یوې ترسره شوې سروې په اړه هم په سیمینار کې خبرې وشوې چې وایي 33% ځوانانو دې خبرې ته ارزښت ورکړی چې خلکو ته دې د جرمونو پر سر سرعام سزا ورکړل شي. عارف تبسم وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې ځوانان مو د افراطیت لور ته روان دي.
ظاهره ده چې ته یو ځوان ته هغه سې کوم بنیادي ضرورتونه دي، که هغه د ښه تعلیم غدي، که هغه د ښه صحت غدي، که هغه د ښه روزګار غدي، چې ته هغه ورته ورکې او له دې سره سره یې په صحتمند سرګرمیانو کې لکه په کلتوري سرګرمیانو کې، په ادبي سرګرمیانو کې دې شامله کې، زما په خیال باندې دا دي چې دا ځوانان بیا د قوم او ملک د ترقۍ لپاره ډېره بهتره کردار ادا کولی شي. ما چې کوم سروې خبره وکړه اوس په پاکستان کې سوې ده او د جنوري د میاشتې په هرالډ کې راغلې ده چې خلکو کوم جوابونه راغلي دي د ځوانانو، یعنی 33% ځوانان په سروې کې دا وایي چې دا لاس ور کاټول، کوړې وهل او د سنگساری کول سدي دا سزا یو باید موجوده وي. خو یو لمحه فکریا د زمر لپاره چې زمر هغه ځوان چې موږ دا توقو ځین کوو چې هغه د ملک، د ژبې، د قوم، د ثقافت په ترقی کې کردار ادا کړي او هغه ودارنګ شانو ته مایل کیږي، دا زمر تاوان دی.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې ګڼ شمېر میرمنو او ځوانانو برخه اخیستې وه او ټولو په ګډه له حکومت وغوښتل چې د بلوچستان په پښتني او بلوچي سیمو کې د ځوانانو ته د ښې زده کړې ترڅنګ د لوبو او کلتوري فعالیتونو لپاره هم اسانتیاوې برابرې کړي چې ځوانان د مثبت فعالیت په لرلو سره له مذهبي افراطیت او تشدد راوګرځي. بارکوال میاخیل، د ازادۍ راډیو، کوټه.
ازادي او اوریدونکو سلامونه ګران اوریدونکو، د ازادي او اوریدونکو په اوسنی پروګرام کې تر ډیره د اوریدونکو هغه پیغامونه راخستل سوي چې د دوی شکایتونه او پیشنهادونه پکې دي چې د بیلابلو مسایلو په اړه دي. زه سلیم محمد سلیم او د پروګرام په پای کې به د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیره هم درته اعلان سي. سر له اوسه کاغذ او قلم له ځان سره تیار وساتئ. دا ازادي او اوریدونکو پروگرام تر ډیره د اوریدونکو د شکایتونو او ستونزو انعکاس دی چې زموږ اوریدونکو په پیغام ثبتونکو ماشين کې په دې اړه خپل پیغامونه ثبتوي او له چارواکو څخه د خپل ستونزو حل غواړي. موږ کوشش کوو د اوریدونکو د ځینو جدي پیغامونو په اړه له افغان چارواکو سره مرکه هم ولرو او د اوریدونکو شکایتونه ورسره شریک کړو. خبرې ډیر نه اوږدوم، بیا له ځنډه د اوریدونکو پیغامونو ته ورځو.
الهغه په هانس کې یا الهغه تعالی ګرس کې چې له ما په تن لري او شي دی او ډیر وخت چې افغانستان څخه هیڅ معلومات نه لري، بیا هم له اوس سره پښتنې کې له اوس سره مرکې کې هغه د افغانستان له حالاتو او له شرایطو نه خبر دي، د افغانستان له حالاتو او مشکلاتو سره سم نظر نه سره ورکولې.
خپل تاسو سره په تماس کې ما د پاکستان د شنه څخه طالبان چې د افغانستان بشندګان دي او د بینسله امن راوستل په افغانستان کې، بل طرف ته چې کوم امریکا راغله د افغانستان ته دې تر اوسه فری یعنی امن په افغانستان او پاکستان دواړو کې خراب کړی دي. فکر دا دی چې فروند او طالبان ته ورکول شي.
خیر الله د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اتمر صاحب د کار نتیجه خو ثابته شوه چې دولتي جرګې څخه د اعتماد رایه بیا واخیسته. په ډېر احترام خواهش کوم چې وزارت داخله په هر صبح نظرثانی فکر وکړي. د دوازده ساتنمنانو شهرت یې غوښته وو وزارت ته، د دولونه ورغلي وزارت ته، د دوهم څارن روسې ته د ترتیب په خاطر هېڅ معلومات یې نه کېږي. که څوک په خپله منډه وکړي کار یې کېږي، او که نه د خدای هیلې ته ساتي. وزیر صاحب دې د استادو په کتنه اور وکړي، ترتیب دې ورکړي. ځکه وزیر صاحب مخکې وزیر بیمارۍ هم وو، د باسواد او بې سواده باید فرق وکړي.
خدای دې وکړي چې زموږ سلامونه قبول او منظور وګرځوي. تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم وایم، وروسته له سلام مشکې. بس خدای دې وکړي چې زموږ شعر خپور کړي او خلکو تر غوږو پورې ورسوي. تو تا بسر قربان وم وطن، تو خپل زینو دې ګټم وطن، دغه قسم در سره کړم وطن، پتا بسر قربان وم وطن.
السلام علیکم، زیارت گل د پاکستان د پایتخت اسلام آباد څخه غږیږم. الحمدلله، الحمدلله د خدای غټ فضل دی چې موږ نن د افغانستان د انټرنیټ نسکل ځوانان په ټلویزیون باندې وکتل، او دا زموږ د افغانانو لپاره د افتخار خبره ده.
په مکتب کې ډېر مشکلات دي، کتابونه نه لرو، باید همکاري او کومک وکړي. موږ غریبانه، موږ کتابونه اخیستلی نه شي.
زه رسول جان د کلای عبدالله څخه خبره درسره کوم. د افغانستان د مظلوم اورس په باره کې، دا به د افغانستان اولس کله برقراره کېږي؟ خارجي ځواکونه او امریکاني ځواکونه په افغانستان کې هېڅ کله به په افغانستان کې وروره ارامي را نه شي.
زمونږ د نوي مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده چې د کندوز فرهنګي وضعیت ته یو څه پاملرنه وکړي، ځکه په اوسني حالت کې د کندوز فرهنګي ادارې یوازې ومنچري دي، کیفیت یې ډېر ضعیفه ده.
د کویټې د ښار څخه خبرې کوم، او د افغانستان یم. زموږ عمومي او خواهش دی چې دغه خلک چې مثلا په دغه دولت کې سابقه په پرچمیانو او په خلکانو باندې بدنام دي، او د روس د لاس علي دي او ګوډاګیان دي، او دغه خلک اوس په دغه دیرش د حق په درې د حق کې د انقلاب تعداد دوی کښې شوې، دا انقلاب تر اوسه پورې هغه انقلاب ادامه لري، او دغه خلکو زموږ سره زموږ نفر په پلستر وکړي، زموږ نفر یې وژلي دي، او زموږ نفر یې تاو لاندې کړي. تر کندو باندې 200 نفر او 300 نفر د قوم مشران، روشن فکران او سپین ږیري د قوم چې د اولس وه چې رهبري یې پر راغلل دی، هغوی دي سره پر یوه کنده باندې ویالارول. د خلکو کورونو په نامه د سید او د ملا او د سپین ږیري به دوی د دې سره تزادر که چال لمونځ کولی، هغه به یې نه پرېښوي. اوس هغه خلک کرزي صاحب راویستلي دي، خپله یې په دغه کې درولي دي، په راس د دولت کې درولي شي، یا وزیران دي او یا قومندانان دي یا رئیس تخا دي.
زه شمامه د پاکستانه، زموږ یو ورور سیدوالي د 15 کلاشي څور چوای دی، یا د پاګرام په دل چې مې ستا تلا وسوه چې دی پاداشه وم ویسرو بدل شوی دی پوله چارخی ته، او ده سره ډېر ظلم شي، او دمی د افغانستان حکومت ته دا اپیل دی چې دی مشته روخلوص کړو، ظلم دا نه شي ورسره. د یو د ګناه نیولی دی، د یو بوډۍ مردو دا مو ډېر ټول سنتي دي چې دی د روخلو شي، مقدمې دا پرې وشي، نه مقدمې پرې شي، ده سره دا ظلم نه شي.
د حکومت غړي وایي چې طالبانو د وطن سره خیانت کړی، خصوصا شمالي ټلواله. خیانت ظاهره معلوم دی، طالبانو خیانت کړی، او که دوی حتی چې کله کردي جمهور چوکۍ ته ودرېدلو انتخابات همدا ساده باندې ورته وایي ته استعفا ورکړه، د ارمان نه دی پوره شوی چې دا وطن خرڅېدوي.
السلام علیکم، زما نوم د حضرت امین د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ مزار درې دایرت کلي اوسېدونکی یم، او موږ د حکومت نه غواړو چې زموږ سړک جوړ شي، او د سړک باندې موږ ډېر سخت تکلیف کې دي. ځینې مرض په شاپور ابوز یا نیمای لار کې مړ شي، او د مدار پر راغله د مزار نه پورته تقریبا 50 کټه د پیټل مزال دی، ډېر سخت، او د پړو د خو او د پټې نه موږ خلاص ډېر سخت تکلیف کې. السلام.
نور رحمان محمودی د مګدان د ولایت د جلګې د ولسوالۍ د بخشک د کلی اوسېدونکی تا کرزي صاحب نه دا خواهش کړو چې موږ یې ډېره سره ورځ راوستلې ده. هره ورځ موږ ځغلي وي لباس کار په لاس کې، او خواته او دو خواته منډې ته ویو.
ما نوم محمد صادقي د غزې ژوند د کې شریف خان مکتب د ولایت چې فراه ولسوالۍ د بکوا څخه خبرې کوم. ما پلار او حکا لکه غمه او رده مکان ده یک کار که زی بزنه بنیان کردی نور امور ده حمید سری شایر چه خدا هیلو رو چه ما پلار از ما حکا رای لکی ما پلار از ما حکا وارس هم رو پیسی هم رو چه خوز دانو نپخناس کری مور ده با کوا پا داشت که ده دیر سختیش پی او رزی چه رو تا جلاله خود رو کری چی پر مور جنبور شایر چه خبر تا حالات پشان گره و چه
گرانه محمد صابر په دې هله چې د کورنۍ غړي دي ډیر ژر کورنۍ ته ستانه سي ستاسو او د نورو اوریدونکو پیغامونه خبره سول چارواکو به هم اوریدلې وي او تر خپل وسه به د حل په برخه کې خپل هڅه او کوشش کوي د اوریدونکو ځینې نور شکایتونه او پیغامونه هم را رسیدلې دي
غزنی ولایت د لاندې ولسوالۍ د شنکې د کلي اوسیدونکو یې ماجو پکې چې پیران د کندهار په ښار کې والله مګ ایران ته ولاسم د ویزې مشکلات هم راته دي او ټکسونه ټول هوایي دي موږ د هوایي چلند له وزیر صاحب چې دا غواړو د وانوردي چې یو ټکس په 9000 افغانۍ دی بیا له ما سره دوه پنځه کوچني هلکان دي یو د شپه کلن ده او بل دولس کلن ده د اریانا د شرکت نمایندګي په کندهار کې او د اسمان د شرکت نمایندګي دواړه له خلکو شي رزلن چې دا زلنده چې د کوشمال قانون هم نه نسلی نه نسلی زرا افغاني غالي او دا ول اس نیم ساعت لا د کندهار او مقابله یو ساعت خو سعودي ته چې مو خلک دي فلو ساعت لا د رات ما ټول څو ریال څخه دا د خدای لار ده
ویلن نو تقریبا شپه کال مخ کې کله چې کاځه لومبې زل د افغانستان جمهور رئیس منګه په کابل خاروني سیستم کې توضیح کړي چې قلی زمان خان پروژه او احمد شاه پروژه کې او موږ غزمی کې پیسې اخستي یو در پنځه ډالر هم دی تابع چې وی دي بازار بازار کې مرانه ولې دي خو دولت څه دغه قدم وخت پوري په دې ونه توانل چې هغه زمکه نقشه کې او یا استملاک کې یا خلک توزیع کې او پیسې مخستي دي آیا دغه موږ کوم شخص سره معاملې کړې کې یو دولت سره که دولت وو او بین ټولنې پر سیټ پیژندلې وو نو دغه دولت مکلفیت لري دغه پیسې خلک ناخستي دغه جایدادونه وتسلیم کړي او په مخکنی خلکو دوه خپل حساب نه یور کړي نو د هغه څخه باید حساب وتول کړي د هغه د ځمکې مسترد استرداد کړي او د خلکو توزیع کړي
د افغانستان هر ځای ته دی آزاد په هر ځای کې ګرځي د نړۍ د امنیتي پوسټ هیڅ څوک داسې پیدا نه شول شي چې ته ودرې په پښتنه په موټر کې د سړی نه وکړي امریکایان څلور پنځه ساتنې مرواز دي لکه باندې کوي خو چا ورته ونه ویل دا امنیتي ځواکونه هم دغه انګلیسي او کوم ډول کلی چې اوس خلک په هر ځای کې د هر من خلک شي وي اکثره ایرانیان موږ لیدلي دي پاکستانیان موږ لیدلي دي د کارګر څخه دوه د سیاسي جوړ کړي چې د سیاسي په مقابل کې څنګه راځي چې ولای شي ډېر په اسانه کولای شي هم د سیاست خلاصه کوم حال په افغانستان کې آزاد وګرځي د سبحان الله ته خلاص به امر صدر ول صالح ته دا د احدی راځو ته حیل فلرم چې هغه چې پر ما سره پر شکر کې واغره چې ته شکایتونه کوي ولې یې او کومه د کوم څه ته غواړي هغه چې مراد ما ته تکرار کې پالنه السلام
گران اوریدونکو دغه شمیره چې تا زنګ ورته وهلی وو او دغه د خپل پیغام درته ثبت کړي په همدې شمیره ته کولای سي خپل ځینې اومده او جدي شکایتونه او ستونزې را سره شریک کړي خو یو خبر یاد ساتي چې پیغام ثبتونکې ماشين استاسو پیغامونه په اوتومات ډول ثبتوي استاسو سره څوک خبري نه کوي به له زنګ خپل پیغام ثبت کړي او کله چې مو پیغام خلاصو خپل ارتباط پرې کړي د ازادي اوریدونکو پروګرام د ځینو نور اوریدونکو پیغامونه به هم په ګډه وورو
په افغانستان کې څو چې جنگي جنایتکاران مجازات شوی نه وي په افغانستان کې سولې او امنیت نه ترلاسه بلادنو جنایتکاران جنگي سره یو لاس دي هر وخت کې د جنایتکارانو نوم په بدی یادېږي بلادن په افغانستان کې ډېر خلک وژني ما ته دا تجربه راته ثابته شوې ده چې دغه وسه د وزیران د جنایتکارانو جنگي سره جنایتکارانو جنگي وزیران چې و کابینټه معرفي سو ولتی جګړه دوی رات کړه په افغانستان کې د بلادن پر کابل حمله وکړه بلادن او جنگي جنایتکاران سره یو بلاستي
او امنیتی اورګان نو څه شکایت لرم کوم چې د سرکو په غاړه باندې پوښتنه لري هغه د افغانستان مدنونه د افغانستان تیږي غرونه خرڅوي او هغه موټر سرکو باندې تیریږي دا امنیتی پوښتنه خپل پیسې پر اخلي او دا موټر پریږي زی پاکستان او چین او داس نور هیوادونو ته نو زه هیله کوم چې په دې اړه زموږ راپور خور کی
ترڅو د دې پښتنه وشي.
زه د میدان ولایت یم، د ولسوالۍ بندې چک. زما نوم سلطان محمود دی. د مو خواته طالبانو ډېره سخته فجر وستلې ده.
زما زه د بادغیس د ولایت د غورمشت ولسوالۍ د چزنوي د کلي سره ستاسو په تماس کې محمدواز نومېږم. زما د کړدي صاحب زندا غوښتنه ده چې د ولې د دغه ولور پر برابر باندې دې شی نه وایي چې ګرده ځوانان یې په خارج په مولکو کې دوی د مسافرۍ ورځې شپې سبا کوي، ښځې هلته د مجبوري ناستې دي.
محمد هارون یم، د افغانستان د وردګو د ولایت د چک د ولسوالۍ د محترم د کارزي څخه زه دا هیله کوم چې د دې ګډوډۍ او د دې چاودنو او چې کابل کې چاودنه شوې او په زرګونه خلک کې زخمیان څوک په غاړه اخلي، ښاغلی کرزی په غاړه اخلي او که ملل متحد، نو ولې امنیت نشي راوستلی؟
دوسر عالم د کاپیسا ولایت د تګاب د ولسوالۍ د موکلو د کلي څخه خبرې کوم. د ښاغلي احمد کرزی صاحب نه دا پوښتنه لرم چې تا دې په خپله کابینه کې جنرال دوستم ته ځای ورکړ، آیا دا کابینه به نه کابینه شي؟
دا وخت چې امریکایانو پر افغانستان حمله وکړه، دغه جنګي جنایتکاران وو چې طالبان یې محاصره کړه. دغه جنګي جنایتکاران وو چې طالبان یې ژوندی وکندو ته واچوله. زه و دې القاعدې ته وسطي اړیان یم چې دا ولې دغه جنګي جنایتکاران تطعیس نه وایي؟ دا جنګي جنایتکاران ته دوی ولې مثلا په دې باندې ولې حمله نه کوي چې راتي بې ګناه خلک په کابل یا په نورو ښارو کې وژني؟ زه مطمئنه یم چې جنګي جنایتکاران او القاعده سره یو لاس ده. که دوی سره یو لاس نه وای، په زرهاو طالبان ژوندي وکندو ته واچول، دو خو به باز خاص کړی وای. د یو چرګ چې څوک په ډبره وولي لا تشتن باز خاص کوي، دا په زرهاو انسانان وکندو ته واچوله. دوی نه د جنګي جنایتکارانو و نفرو ته څه وایي، نه په خپلو جنګي جنایتکارانو ته څه وایي. دغه وی جنګ جوړوي چې په افغانستان کې ناامني جوړه کړي، پښتانه د بینه ویسي.
زه سید احمد احمدی د هلمند ولایت ورجه ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما دا پیغام دی، اوله ازادي راډیو سره داخله مشکو د ټولو همکارانو څخه زموږ پیغام خپور کړي. کوم مطبوعات چې موږ اورو هغه ډېر ناسم مطبوعات وي، کوم چې موږ په سترګو باندې وینو لکه مرګې، ناوې یا نګاري په اکړه چې کوم معلومات موږ لرو یا موږ په سترګو وینو، هغه دا رقم نه وي. رقم چې مطبوعات یې نشر کوي. نمو لاحظه کوئی شمتبات سلام نشتر. السلام علیکم.
زال دلا بنگرار ولایت د کشنو والا سوالی سخا تازادی رادیو پولو کارکون کو وریدن که دخل سلامون اولانده کون بعد سلاما د خیوی پولو سوالی کی که زرگین و جری پزمکا چی ده گمدیری که موقت لری او دغل تا دولتی غزونا چی پر زرگین و ونیوی ده بی رحمه بانی والکی گی ده غزمکی با خرسی گی دیر پر کم بایا بانده ور سره سم د عبدالخیل او باخنا د مانتو د نارنجان او پخوانی اشتمانی د خیری د خلکو او د غوند دولت د افغانستان د خلکو عام ولکېږي په کې کورونه جوړیږي. سره په سره د خیری اداره چې دا د دې مخفلي پیسې اخلي، د اداري فساد په خاطر باندې ډېری چې وي ورسلو بل ملي ټولنې چې وي ورسلو اداري فساد د غوسم په خیوه کې عملی تاسو کتلې شي. خلک راشي د غوند خلک ولای او تر سر په سر کارځي سه به موږ ته پته شو خل باندې وای چې ما دغه کمیشن جوړ کړ. دغه کمیشن کې چې شي نه څه دولتي او ځات باندې په خېوی ول سوالي کې ختم دلته اوس یو کانال تیر شوی چې د دولت مکه خړوب کی واغس مکه چې د دولت او د خېوی خلکو او د ننګرهار غون خلکو دستر کې هغه غون د خلکو ورشي په تور بازار کې خرڅيږي ونی ورکیږي په زرګونو څو نشته دی چې د دې ونه مخه ونی شي.
زغر خان د خوست ولایت درګي ول سوالي زوس محل د سعودي عربستان ریاست څخه تاسو را په تماس کې موږ د وزارت دفاع وزارت داخله څخه دا غوښتنه لرو چې باید پولیس ملي، اردوی ملي او ترافیکو ته دا دنده وسپاري چې هر یو موټر چې په ښار کې ګرځي د هغې درونه او تلاشي وکړي. د دې سره به د کابل او د نورو ښارونو ټول امنیت صحیح کنټرولېږي.
زما د وزارت معرفت څخه دا پوښتنه ده چې څرنګه چې تاسو ویل دي چې د اوناسو د مکتب معلمینې دې عکسونه ورکړي او بیا یې بعد له هغه چې قرارداد کېږي ور شرایط دي چې دي شکاچوک یوه زنانه عکس ورکوي نو له هغې سره مرګ مخامخ ده. آیا تاسو دغه یکدان کړی په یغه ناامن او منطقو کې چې امنیت نشته دا ښځې څه خپل عکسونه ورکړي؟
دې باره کې تاسو توجه غواړم. سلام
غواړم د ماشومانو لپاره یو پښتو درس کلم جوړ کړم. که مو د مهربانۍ له مخې یا د پوهنې د وزارت د ټلیفون شمیره راکړه او یا مو په ټلیفون کې ورسره مخامخ کړم، منندوی به مو وي. په مخامخه
ګرانه اوریدونکو، دا موضوع تاسو کولی سئ سیده د پوهنې وزارت له مطبوعاتي دفتر سره شریکه کړئ. له بده مرغه چې د هغوی شمیره په پروګرام کې نسو اعلانولی، تاسو کولی سئ په کابل یا هم په ولایتونو کې د پوهنې وزارت له چارواکو څخه مرسته وغواړئ. هغوی به خامخا ستاسو مرسته وکړي. دا هم د پروګرام د څو پاتې اوریدونکو پیغامونه.
هلو، السلام علیکم، زه رحمت الله د سعودي عرب څخه خبره کوم. اول زه یو پیغام لرم. ش افغانستان ته ټلیفون کوه، زموږ نه وش په وچه پلتو پیسې وایي. وروره، دغه څه خبره ده که دغه لږ د افغانستان حکومت نظر پرې څرګند کړي نو ډېره مننه به وي. دا پیغام د ازادۍ راډیو له کارکوونکو نه ډېره هیله کوم چې ضرور یې نشر کړي. وسلام.
مانم دین محمد د غورماش د ولسوالی یم. بار د سلامت څخه د غسانانو پر برابر دی امیت کرځای یو نشان وکي چې دا ګرد دربدار په ولورو کې پښې په بې دی او په کې متو خرتیږي دربدار ته کړ تو کړ دی. وسلام.
زه موهید د کوټي بلوچستان څخه خبرې کوم. نن او سبا په رادیوګانو کې دا باندې بحث کیږي چې د افغانستان د فساد ادارې څنګه ورکی. نو زه خدا خلکو ته وایم چې اصلا هغه یو مطلب په پښتو کې وایي، مشکل غاړه دي کاږه ده که څنګه دي، خو هغه په تفسیر ګورم چې زما کوم ځای سم دی. دا خو یوازې فساد ادارې نه دي.
دا ازادي اوریدونکو پروگرام د اوتومات پیغام ثبتونکو شمیره چې ستاسو پیغامونه په اوتومات ډول ثبتوي دا ده: 00420211415. شمیره بیا تکراروم: 00420211415. تر بل پروگراممو پر لوی خدای پاک.
ہر دم هر لحظه تا انتظار کوما سچی هر تن هر لحظه تا انتظار کوما ستا په هر لحظه اعتبار کوما ستا په هر لحظه لزانما جدا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی کچی سبا 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 کبھی یارا